په ویب پانه کې لوستل شي. نه په یو دیش تک کې دې مخکې تر دې چې نیمه نړۍ د شسو پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي پر مشرۍ نن دوحې ته ولاړ. ښاغلي متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وشخیشي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي به سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د بشري حقوقو او افغان ښځو او نجونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیدی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی ویلی وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعثه چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یو خبري غونډه کې وویل دا غوښپوژاتیا هیوادو په منځ کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په کې فعال دی لږ تر لږه په 83 هیوادونو کې مرستې کمې شوې او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریا او یمن هم شامل دي. روسیه تیر شپه په دنی پرو شار کې د اوکران پر امنیتی دفتر توغندی وویشت چې لکبلې د هستوب میوې ودانی ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شول. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې شاوخوا 40 زره تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
جبری مهاجرت د چیرې ته هیڅ ذهن او تعماده نه واقع ستونزمن ده. د جبی ستونزه به یو وی دی وصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د یو افغان میرمنی خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کی او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانزی چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی غو افغان کډوالو پاک له خبرې کوي چې بهر کې د نابلدۍ لواجه لستونزو شکایت کوي. د هه لارې مهم لټولې ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2021 کال دی اگست نیمایي څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاسو ګریوان ده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوند دوزخ وګرځیده او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن او تعماده نه یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خواه ذهنی بوج وي، بعد خاطري هغه وضعیت چې خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل پامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه هم له لاسه ورکړي، نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري، اداري سیستم باندې ونه پوهېږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډېرو شیانو سړی نه پوهېږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپلې ستونزو ته رسیدګۍ وکړي، ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي. واقعا دا سخته ده. هغه کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو په فکر کې شي، ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي، ځان څنګه ژبه زده کړي. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو ښځه لري وکولی شي. دغه زما په هند دا یو درې څلور کاله نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم شي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي او وپوهېږي چې څنګه حل لاره ورته ولټوي، څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي، افغانان نارینه او ښځینه دغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا څه په ژوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهېږي، په کار نه پوهېږي، هغه ټولنه کې مدغم شوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که څه هم خپل په بهر کې لژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپل روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیلم دادا چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي، خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسیږي، ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي. تاسو هم په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو چې له ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي، په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهېږي، هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګۍ نه شي کولی، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوې ملک د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د په هغه ناروغۍ باندې اخته کیږي او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج بوج ذهني فشارونه راځي او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازمه او بهتره لاره همدا ده چې هوډ وکړو، د مونږ خویندې ورونه هوډ وکړي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کړو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولی شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کړو، فرهنګ سره ځان بلد کړو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي وایي چې دې هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله له ډېرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هره ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم داسې محیط ماحول هر څه بدل و، ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط و ماحول سره په مرور د زمان بېرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ ده کله زه لندن ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل، او هوا هم ډېره سړه وه. مونږ چې کله له افغانستان نه راتللو دلته افغانستان کښې هوا ډېره ګرمه وه، مې د ماشومه هم نو هغه ما ته ډېره جالبه وه. او کله چې راغلم دغه د کور او محیط و ماحول هر څه راته بل رقم توخ نوي وه، نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب وه. دته زه هم ډېره ستړې او خسته وم، نو دې وضعیت په ما باندې واقعاً ډېره بده اغېزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر چې راغی، هغه مونږ ته یوه سوپر مارکیټ بوت مې هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې را ونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد مې هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوی کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو په موبایل کښې درکول کېږي او ته راحت کولی شې چې یو ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کښې نه کارول کېدی او مونږ ته هم دا یو نوی شی و. نو لږ څه سرګردانۍ ده چې انه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کښې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي ورسره، وخت نا وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مست شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلود، په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکوي یا دا ورکوي یا هغه ورکوي، په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کښې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا په لاره دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ ذهنن دوی څومره اماده اوسي او وروسته به په دې وغږېږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي؟
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کښې ستاسو زوکړه سوې ده، د هغه ترک کول، د هغه پرېښودل د هېڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده چې کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانان مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تدا کښې ډېر خوشحاله وي چې راځي، کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخته معامېږي او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره چې تازه سفر کوي دا ده چې دوی باید ذهن او روحان باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره واوسي. او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر واوسي چې ولا کورنۍ مې پاتې شوه او یا دا او یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کښې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري د ویښه راتلونکي لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
موسسه ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي. خوشه ده هر څوک باید په هر ژبه باندې څه څومره ژبه زده وي ځان ته مسله کولی سي. هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېز لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبه باندې مسلط نه یو، توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره چې سفر کوي ده چې د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده. چې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې څوم دوی ما ته مثلا هر یو هر څه راکوي، مثلا یو راتللی چې دلته نخي ته کېنسته، مثلا روجایګانې نسته، نخي ته ځان سره روجایګانې راوړه، مثلا پلې راتللی کتان ته کېنسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کې، مثلا ته که ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه مثلا روجایي به هم نخي وکړه، مثلا شید د برسنه به هم نخي وکړه، مثلا ظرف و هر څه یې مونږ ته راکړي وو. او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و، له حده زیاته تقریبا پنځلس شپاړلس بایکه مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی به هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې. د هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره واوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي، نه په افغانۍ باندې، ځکه په هر محیط کې سترګون کې په هماغو پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي. هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه شی خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګ مسادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وایي دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختیو سره مخ شوې و، هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي، خارو بازار کې بلد کړي، د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي، او پرې نګدي کوم ستونزې چې دی لیدلې نور مهاجری هم وویني. لمیر من سادات سره مې مرکه کړي. نوموړي په افغانستان کې د خپل داندې پایل خځو ته لکار څخه کړي، هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي.
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم راز نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خځو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې، مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خځو سره، خځو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خځې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغومره مشکلات چې افغانستان خځې لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خځې دونه مشکلاتو سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی د اقل شاید یو فیصدی د خځې وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حده پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خځې ته خپل د نفس اخیستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري. د هغه د خپل د کالو اخیستلو، هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی، اته هغه هغه ته نه ورکول کیږي. نو فکر وکړئ یعنی خځې کاملا د جامع نه حذف شوی.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ، د میرمنو لپاره څه کوئ؟
ما د ښځو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان ښځې ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زموږ ښځې وې چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت او هغوی کولای شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته خپل شکایت وړاندې کړي. مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نشو کولای چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې، یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کولو، دغه ظلمونه به یې تحمل کول، غږ به یې نه ویسته. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغوی سره ما به ډېر کومک کولو. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضاکار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډېر زیات خراب و واقعا، او هغه وخت همدغسې یو وخت هم و چې ډېر تاثیر یې کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډېر زیات تاثیر کړی و. مګر هغوی په صحنه کې و، هغوی د هماغې صحنې نه وتلې وې، نو هغوی ته ډېر مشکل و. نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډېر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل، لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې له پخوانه هلته میشت دي، په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي.
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چې وي، د هر وطن خلک چې وي، کله چې د ماغه وطن خلک هغوی سره وګور نکړي، نور خلک د هغوی پر رسم رواج نه پويږي. هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دی، اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پويږي، د هغوی پر رسم رواج نه پويږي، نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامېږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي، د دوی په کلتور، رسم رواج، د هماغې محیط دی، نو دا واضح خبره ده چې دغه خدمات ډیر موثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه ده، کله چې دغه خزه راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لار نشي پیدا کولای، حتی خبرې د یو چانه پښتنه نشي کولای، چې یو څه په کار وي پښتنه نشي کولای، چې دغه سمه په کار دی، د کوم ځینه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجوم، زه باید حداقل یو لار ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چاته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه تل، نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپله لار ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کړو خزو د پاره، چې په دې کې هر هغه خزې چې د افغانستان نه راتلل، د هغې واتس اپ نمبر به مې دې ګروپ کې اډ کول، او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغوی خپل د یو ډېر متاسفانه د یو ډېر وړوکی سوال دپاره هغوی مجبور چې ورځې یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند ته مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
لیرمن صادق، که د سرت وای تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوئ، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډېرو بدو ورځو سره مخ سوې، د دوی وضعیت ډېر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال بتیر بیا میرمن آلته لاس ونیسی؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوی راځي نو مشکلات سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلات سره مخ شوم کله چې زه نوی کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مزه مجبور وم چې په خپل مخ کې تويسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نشو پیدا کولای، حتی نه پوهیدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانه پورې تازه لاړ شم. یو نه هادو چې آلته زه لاړم، آلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو روز ما خورخونده شوه، او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه وجه وا چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم، د یو افغان په صفت، د یو ښځه په صفت زه باید د دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نشي.
بیا اوس چې تاسو قرار د معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته راهنمایي کوئ چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوه سي او د انګلیسي چې دغه ژبه د زر زده کړي، دغه کارونه ستاسو کوئ؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي که دام تاسو خپل رضاکارانه کوئ؟
متاسفانه اولو کې هیڅ مرسته نه کوله. نو ما خپل کارونه ولنتیر شروع کړل، خزو ته تقریبا 300 خزي فعلا هم ما سره ګروپ کړي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنتیر دوی ته آنلاین شروع کړل، هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړ چې باید زه د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولی چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنتیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولی ځکه چې هغه وخت ما کار کوو، بعد هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولی شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانان ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اګست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنتیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنتیر دی. فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ما ته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډېره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
چنارو پکندو لیونی راغلا ورپس چنوراغل سیلونا نوراغل سیلونا پیول منگو تی گدرتا وخما دیگر دیا زلدی ورورو رانا صبری دی ورو لگی دنا تاثیر داد غم آزان دی لمسوینا ورو لگی دنا کز دا چینا رو پکندو لی ونی راغا ورپسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیول منگو تی گدرتا وخمازی گرده آشنا زما پغی کی پروته ور ولگیدنا زب پکه د تور زلفو پی ویما ور ولگیدنا کز د چینارو پکندو دی ونی راغلا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیول منگو تی بدرتا وخماز دی گرده انا ناقي لنشتا ور ولقيتنا دبيل تعنا ناقي لنشتا ور ولقيتنا ما تبخ بلا بخ كر لي دي غمنا ور ولقيتنا كوز دا چنارو بكندو لي ونيرا با ورپسی نوراغ سیلونا پیولا منگو کی گدرتا وقت ماز دیگر گیا سزادوی ور ولگیدنا دبیل تا ندیلا سزادوی ور ولگیدنا اشنه جدا که نور چه پروا